دا افغانستان د انتخاباتي اصلاحاتو کمیسیون د چهارشنبه په ورځ په رسمي ډول په کار پایل وکړ. دا پاکستان دولتي چارواکي وایي چې اسلام آباد او بیجنګ چمتو دي د افغان دولت او افغان طالبانو ترمنځ د خبرو اترو په نتیجه کې د سولې لپاره د کیدونکي هر ډول معاهدې ضمانت وکړي. او ټاکل شوی ده چې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر به په راتلونکو څو اونیو کې د خلیج له عربي هیوادونو کتنه وکړي. دوستانو د ازادي رادیو په دې خبري سات کې زما جملند او زما د نور همکارانو سلامونه ومني. په دې هیله یو چې خبر اس بولري دا د ازادي رادیو خبري سات دی چې پکې په یادو مسایلو سربېره ګڼ نور خبري رپورټونه او مطالب هم لرو. د سیمه او نړۍ خبرونه فریبا ظاهر چمتو کړی دی. فریبا جان دا راته وایي چې د سیمه او نړۍ په خبرونو کې مهمه مسله څه شته؟
انسب مننه. مهمه مسله دا ده چې د امریکا د وزیر اش کارتر د سری بهیرې جدي شرط رسیدلې تر سوال ته د عربي مشرانو سره د ایران د اټومي توافق په اړه خبرې وکړي او غوښتي ډاډ ورکړي. د غرض په بریتانیا کې د قران کریم هغه پاڼې موندل شوی چې 1300 کلونه پخوانی دی، یعنی د اسلام د پیغمبر زمانې ته رسیږي. د غرض نور خبرونه هم لرم.
باید یادونه وکړو اوریدونکو ته چې دغه د قرآن پاک نسخه چې موندل شوې دي ډېرې زړې نسخه دي، او په دې اړه په خبر سربېره موږ یو رپورټ هم لرو. په همدې خبري سات کې دوستانو مخکې له دې نه چې د سیمې او نړۍ خبرونو ته راشو، په موقع د افغانستان اړوند خبرونو ته ناجیه صفایي دروري.
دا هم د مهمه خبرونو سر ټکی. په فاریاب کې د ځانمرګي برید لامل نن نستنه وجل شوی او تر 500 ډیر ټپیان دي. چارواکي وایي تر هغه بعد ولسی جرګې د انتخاباتو نیټه مشخصه نشي چې په انتخاباتي نظام کې لازم اصلاحات رانشي. د هرات د خرولې ریاست 15 تنه کارکونکي د اداري فساد په تور نیول شوی. د خبرونو تفصیل. د فاریاب په المار ولسوالۍ کې د یوې انتحاري حملې له امله نستنه وژل شوي او له 500 ډیر ټپیان دي. د بیخیل سیمې د 209 شاهین قول اردو ویان محمد رضا رضایی ازادي راډیو ته وویل چې وژل شوي او ټپیان تر ډیره ملکي وګړي دي. له بلې خوا د فاریاب د امیر اختیار رئیس عبدالعلي حلیم ازادي راډیو ته وویل چې دوی ته د 900 کسانو جسدونه انتقال شوي چې 15 افغان سرتیري هم پکې شامل دي. د انتحاری حمله نن له غرمې مخکې د المار ولسوالۍ په بازار کې شوې ده. په فاریاب کې د انتحاری حمله په داسې حال کې ترسره کیږي چې ټاکل شوی د جمهوری ریاست لومړی مرستیال عبدالرشید دوستم د دې ولایت د امنیتي وزیر د سړلو لپاره فاریاب ته ولاړ شي. افغان چارواکي وایي تر هغه چې په انتخاباتي نظام کې لازم اصلاحات را نشي، د ولسی جرګې د انتخاباتو نیټه به هم اعلان نشي. د اجرایي ریاست مرستیال ویان جاوید فیصل نن ازادي رادیو ته وویل چې د انتخاباتي اصلاح کمیسیون چې نن یې په کار پیل کړی، یو دنده داده چې د انتخاباتو نیټه وټاکي. دا په داسې حال کې ده چې ولسمشر د جوزا په 13 نیټه وویل چې تر یوې میاشتې پورې به د ولسی جرګې د راتلونکو انتخاباتو نیټه اعلان کړي. بلې خوا مشرانو جرګې خبرداري ورکړه چې له دې وروسته به د ولسی جرګې پریکړې ورته د منلو وړ نه وي. د افغانستان د کورنۍ چارو وزیر وایي چې تر اوسه افغان امنیتي ځواکونو د هیواد په بیلابیلو سیمو کې د وسلوالو مخالفانو د حملو او دسیسو په وړاندې بریالي دي. نورالحق علومي نن په یو خبري کانفرنس کې وویل چې په یو خبري کانفرنس کې یو ځل بیا پر دې ټینګار وکړ چې د سیمې هیوادونه د خپلو هیوادونو د امنیت او ثبات لپاره باید افغان ځواکونو ته لازم امکانات او تجهیزات برابر کړي. او د هرات د خرولې ریاست 15 تنه کارکونکي د اداري فساد په تور د ملي امنیت ریاست لخوا نیول شوی دي. د دې ریاست د سناف سرنوالي رئیس سمیع الدین رهین وایي چې دغه کسان د دولت له عوایدو څخه د شخصي استفادې په تور نیول شوی. دا د افغانستان اړوند خبرونه. بهرني خبرونه له فریبا ظاهر څخه اوري.
ازادي د امریکا د دفاع وزیر اش کارتر د سری بهیرې جدي شرطه ورسید د پپام کلری هلته د سعودي عربستان له پاچا سلمان او نور لوړپوړو چارواکو سره وګوري. د کارتر د لیدنه د هغه سیمه ییز سفر یو برخه ده چې د ایران د اټومي موافقې په اړه د واشنگټن متحدینو ته د ډاډ ورکولو په هدف پیل شوی دی. نوموړي پرون په اردن کې د وینا پر مهال ویل چې متحده ایالات او اسرائیل ژمنه کړې چې په سیمه کې به د ایران د تخریبي نفوذ په وړاندې مقابله کوي. کارتر د جولای پر 6 نیټه د اسرائیل صدر اعظم بنیامین نتنیاهو سره چې د ایران له اټومي موافقې سره تر ټولو سخت مخالف دی وکتل. د دغې اټومي موافقې له مخې به د تهران د اټومي پروګرام د فعالیتونو د محدودولو په بدل کې پر دغه هیواد لګیدلي بندیزونه په تدریج سره لرې کیږي. اسرائیل او د خلیج سنی حکومتونه په دې باور دي چې دغه تړون به د ایران مشرتابه چې اوس په عراق، سوریه، لبنان او یمن کې په مداخله تورن دي نور هم پیاوړی کړي. ترکی چارواکی وای د سوریه پولی ته نږدې په سیلان پینار شارګوټی کې په یو برید کې دوه پولیس افسران وژل شوي دي. د ترکیه ټلویزیون د سانلیور فاسیمی د والي له قوله ویل چې تر اوسه دا معلومه نه ده چې دا چاودنه به یو تروریستي عمل وي. تر دې دوه ورځې وړاندې د سوریه سرحد ته نږدې په سورج نومي شارګوټی کې په یو ځان وژونکي برید کې 2 تنه ووژل شو. د ترکیه صدر اعظم د احمد داوودوغلو د جولای د 6 نیټې هغه برید اسلامي دولت ډلې یا داعش کار بللی دی. دغه ډله د سوریه سر د پولې ها خواته له کوردي ځواکونو سره جنګیږي. هغه کس چې د امریکا په اوهایو ایالت کې د اسلامي دولت ډلې ته د خلکو په جذبولو تورن دی نن په محکمه کې د بیګناهی ادعا وکړه. 38 کلن امیر سعید رحمان بن غازی د غیر قانوني وسلو پرانیولو او له تروریستي ډلو سره په مرستې تورن دی. نوموړی د جولای په 19 هغه مال ونیول سو چې غوښتل د اف بی آی له یوه مخفي کارکوونکي څخه یو میل وسله وپیري. چارواکي وایي رحمان بن غازی تیر کال د اسلامي دولت ډلې ته خپله وفاداري اعلان کړې وه او هڅه یې کړې چې نور کسان هم دغې ډلې ته او کومری. د اف بی آی د مامورینو د شکایت پاڼې له مخې بن غازی د غراز غوښتل د آی کی وڅلوش ډول وسلې په اخستلو سره په متحده ایالاتو کې بریت وکړي. یو غیر رسمي غیر حکومتي اداره چې مقر په امریکا کې د یو له 70 کلونو رئیس په روسیه کې فعالیت لري وایي په پام کې لري په هغه وخت کې خپل فعالیت بند کړي. دوی دلیل هغه نوې قانون یادوي چې له مخې په روسیه کې بهرنۍ ادارې په نشه کوي. د مکارتر موسوي پریکړه کړې چې په مسکو کې د دې ادارې څنګه وتړي ځکه نوې مقررات به په روسیه کې د دوی د فعالیتونو دوام ناممکن کړي. د جولای پر 28 یعنی پرون د روسیې د عدلي وزارت وویل چې 200 هغه غیر حکومتي ادارو ته خبرداري ورکړي چې کرملین د بهرنی جاسوسانو په سترګه ورته ګوري. او په بریتانیا کې د قران کریم هغه پاڼې موندل سوي چې 1310 کلونه پخوانی دي. دغه مخطوطه یا د قران پاڼې د برمنګام په یو کتابخانه کې موندل سوي دي. بی بی سی نن په یو راپور کې ویلي چې دا د قران کریم د هغې نسخه برخې دي چې په 1900 کلونو کې لایراق څخه بریتانیا ته وړل سوي دي خو نږدې یو پیړۍ دغه قدامت ته چانه و پام سوي. رادیو کاربن چې د پخوانی توکو او اجسامو د عمر تعینولو لپاره کارول کیږي شي چې د قران کریم دغه برخې د 1518 او 1515 کلونو ترمنځ د بزې یا د میژو پر پوستکي لیکل سوي دي. د اسلام او مسیحیت یو څېړونکی پروفیسور ډیوید توماس وایي دغه مخطوطه چې اوس موندل سوي زموږ د څو محدودو کلونو په تفاوت هغه وختونو ته ستنوي چې د اسلام دین ظهور پکښ وکړ. د خبرونو پای
د هوا پیژندنې نړیوالو ادارو د افغانستان د یو شمېر لویو ښارونو د هوا حالاتو اټکل د سانتي ګریډ په کچه د راتلونکو 12 ساعتونو لپاره په دې ډول کړي. په کابل کې باسمان ځای ځای ورځوي د تودوخې لوړه درجه 2.3 چټه 21 ده. په کندهار کې هم اسمان ځای ځای ورځ دی د تودوخې لوړه درجه 1.3 چټه 21 ده. په مزار شریف ښار کې باسمان شین وي د تودوخې لوړه درجه 14 چټه 21. په هرات کې اسمان شین دی د تودوخې لوړه درجه 15 چټه 21. په جلال آباد کې باسمان ځای ځای ورځوي د تودوخې لوړه درجه 10 چټه 16 اټکل شوی ده. په غزنی، پکتیا او بامیان ښارونو کې هم اسمان ځای ځای ورځ اټکل شوی. په غزنی کې د تودوخې لوړه درجه 10 چټه 13 ده. په پکتیا کې باید د تودوخې لوړه درجه 10 چټه 12 وي او په بامیان ښار کې د تودوخې لوړه درجه 10 چټه 12 اټکل شوی ده.
سمګه کلاس د رادیو ناورې د دې خبري سات په پاتې برخه کې د ریپورتونو مطالب لرو. د د افغانستان د انتخاباتي اصلاحاتو کمیسون د چهارشنبه په ورځ په رسمي ډول په کار پایل وکړ. د پرانستې په مراسمو کې د حکومت اجرایی رئیس عبدالله عبدالله ویل
کار این کمیسیون یک کار نمایشی نیست، یک کار یک وعده نیست که وعده کرده بودیم یک کمیسیونی آمد، یک تعهد بسیار بزرگ ملی است.
پا دیالا پا بشپل ریپورت سربی را داوری چی ده سمون و بدلون لپاره ده زوان و فعالان و شبکه بیا ده انتخاباتی اصلاحات و ده کمیسیون پر تشکیل انتقاد که دیده شبکی یو غلی.
دا غړي د دواړو ټاکنیز ډلو پورې اړه لري او موږ د داسې تشکیل سره مخالفت کوو او دا موږ لپاره په هیڅ شکل د منلو وړ نه ده.
کله چې هوایي ډزې کوي نو پوهیږئ چې پورته توغول شوې مرمۍ بیرته چیرته ځي؟
تر شپه دغه هوایي فایرونه سره سکه د وسلوالو خلکو د ما نکریزې کېښودلو په لاسو کې مې سې دغه مرمۍ راغی په لاس باندې مې ولګېد. اوس په دغه شفاخانه کې سې دغه هلته اوس پرته یم، نوې کورنۍ په اختر پوسل نه خپله په اختر باندې پوسلم.
د اختر په ورځو کې دې نجلۍ ته ورته ګڼ نور کسان هم په هوایي ډزو ټپیان شوي. یوازې د کندوز ولایت د مرګ ژوبلو په اړه یې رپورټ لرو. پاکستانی دولتی چارواکی وایي چې اسلام آباد او چین چمتو دي چې د افغان دولت او افغان طالبانو ترمنځ د هر ډول معاهدې ضمانت وکړي. د کونړ اوسیدونکي بیا د سولې د پیل شو خبرو هرکلی کوي او په کندهار کې د کلالۍ لاسي هنر اوس هم ژوندی پاتې دی او کارونکي وایي چې تولید یې هم ښه بازار لري. په دې اړه به هم رپورټ ولرو. د سیمې او نړۍ په رپورټونو کې مو منځني ختیځ ته د امریکا د بهرنیو چارو د وزیر د راتلونکي سفر له حاله خبرو. د افغانستان د انتخاباتي اصلاحاتو کمیسیون د چهارشنبه په ورځ په رسمي ډول په کار پایل وکړ. د افغان حکومت اجرایی رئیس په دې برخه کې د خبرو پر مهال هیله څرګنده کړه چې دغه کمیسیون به خپل کارونه په سمه توګه ترسره کړي او راتلونکي انتخابات به د ده په وینا شفاف او بې پرې وي. په دې اړه نور جزئیات له کابله د اجمل تورمان په رپورټ کې اورو.
د ملي وحدت د حکومت تر جوړیدلو او د انتخاباتي نظام د اصلاحاتو په برخه کې د حکومت د مشرانو ترجمنې شاوخوا لس میاشتې وروسته بل اخره ټاکل شوی کمیسیون د چهارشنبه په ورځ خپل کار پیل کړ. د ملي وحدت د حکومت اجرایی رئیس عبدالله عبدالله هیله څرګنده کړه چې د انتخاباتي اصلاحاتو کمیسیون په خپلو بریالیو هڅو سره وکولی شي چې په هیواد کې د راتلونکو انتخاباتو لپاره ښه بنسټ کیږدي. خاغلی عبدالله وایي چې په انتخاباتي نظام کې اصلاحات د خلکو له اساسي او لومړنیو غوښتنو څخه دي او د انتخاباتي اصلاحاتو د کمیسیون د کار د بریا لپاره سیاسي اراده موجوده ده چې نړیوالې ټولنې هم د ملاتړ ژمنه کړې ده.
تجربه 13-14 سال گذشته
تیرې دیالس کلنې څوارلس کلنې تجربې دا وښودله چې د افغانستان د خلکو یو لومړیتوب د انتخاباتي نظام اصلاحات دي چې لومړنی او اساسي ګام یې نن د انتخاباتي اصلاحاتو د کمیسیون د کار په پیل سره واخیستل شو. د دغه کمیسیون کار نمایشي نه دی، یو وعده نه ده چې کړې مو وه، بلکې یوه لویه ملي ژمنه ده.
د خغلی غنی او عبدالله عبدالله ترمن د ملي وحدت د حکومت د تفاهم لیک یوه مهمه برخه د انتخاباتي نظام د اصلاح په هدف د انتخاباتي اصلاحاتو د کمیسیون جوړول و. که څه هم په تیرو لسو میاشتو کې د ولسمشر او اجرایی رئیس ترمن د دغه کمیسیون د رئیس او غړو د ټاکنې پر سر اختلافونه موجود ول، خو بالاخره دغه کمیسیون د چهارشنبه په ورځ په خپل کار پیل وکړ. د دغه کمیسیون اساسي دندې په انتخاباتي نظام کې د اساسي اصلاحاتو راوستل، د انتخاباتي سیستم بنسټیزول، د خپلواکو شفافو او عادلانه انتخاباتو جوړول، د ټولنیز نظام پیاوړي کول، مشارکت او اعتماد جوړول دي. په هغه غونډه کې چې په اجرایی ریاست کې دغه کمیسیون د کار د پیل په هدف جوړه شوې وه، د انتخاباتي اصلاحاتو د کمیسیون رئیس شاه سلطان عاکفی ژمنه وکړه چې د خپلې دندې د سمې سرته رسولو لپاره به پوره هڅه وکړي.
کوشش کردیم که با سرعت لازم
هڅه به وکړو چې په سرعت او دقت سره خپل دنده ترسره کړو. موږ په دې باور یو چې دغه کمیسیون د کوم شخص ډلې او یا هم کوم بل کمیسیون لپاره کار نه کوي، بلکې دغه کمیسیون په انتخاباتي نظام کې د لازمو او ضروري اصلاحاتو لپاره کار کوي ترڅو په هیواد کې راتلونکي انتخابات له جنجال او شور پرته چې با پوخا موجودو تر سره شي.
د انتخاباتي اصلاحاتو کمیسیون ډیر لزغړی لري چې شاه سلطان عاکفی رئیس او صدیق الله توحیدی د مرستیال په توګه کار کوي. دغه شان علي اميري، عبدالقدیر کریاب، بشیر فاروق، محمد امین احمدی، فیض الله زکی، کاون کاکړ، صبرینا ثاقب، ګل احمد مددزه، عزیز الله رفیع، عبدالحمید غنیزاده او د ملګرو ملتونو د سازمان استاذ تدمی چی یموتوی غړی دي. خو د ملګرو ملتونو رول په دغه کمیسیون کې مشورتي دی او د رای ورکولو حق نه لري. د انتخاباتي اصلاحاتو په کمیسیون کې د ملګرو ملتونو د سازمان استاذ تدمی چی یموتوی یو نماد دغه کمیسیون لپاره د مرستو د راټولولو په برخه کې ژمن دی.
د یونما رول به په دغه کمیسیون کې مشورتي وي او په ټولو غونډو کې به ګډون لري. موږ به ټولې تخنیکي مرستې او تجربې مساعدې کړو تر څو دغه کمیسیون په سم ډول خپل کار ترسره کړي.
له دې سره سره چې د ملي وحدت حکومت او د ملګرو ملتونو سازمان ژمنه کړې چې د یاد کمیسیون ملاتړی به وي، خو د انتخاباتو یو شمېر څارونکي ټولنې د دغه کمیسیون کار ته د شک په سترګه کوي. دوی وایي تر کومه چې ټولو افغانانو ته برېښنایي تذکرې ونه ویشل شي او کمیسیون له بې پرې او خپلواکو کسانو څخه جوړ نه وي، د هیواد په انتخاباتي نظام کې به د اصلاحاتو راوستل یو ناشونی کار وي.
تاسو د انتخاباتو د اصلاحاتو د جوړ شوي کمیسیون چې نن یې کار پایل کړ په دې اړه څه نظر لري؟ دا کمیسیون به څومره د انتخاباتو چارې اصلاح کړي او څه وړاندیز ورته لري؟ په کومو برخو کې اصلاحات په کار دي؟ کولی شئ چې موږ ته زنګ ووهئ 0999 203 1540. بله شمېره مو ده 0928 225. دا یو بل رپورت تر خپرېدو وروسته موږ ته زنګ وهلی شئ. ستاسو نظرونه هم د انتخاباتو د اصلاحاتو په اړه د جوړ شوي کمیسیون په موضوع راخلو. د سمون او بدلون لپاره د ځوانو فعالانو شبکه د انتخاباتي اصلاحاتو د کمیسیون پر تشکیل انتقاد کوي او وایي چې د دې کمیسیون غړي یوازې د ملي والی حکومت د مشرانو استازیتوب کوي، نه د ملت. په دې اړه به د خان محمد سند رپورټ اورو. ورپسې له یاده مباسې چې ستاسو تلیفونونو ته غوږ یو.
د انتخاباتي اصلاحاتو د کمیسیون د کار له پیلېدو سره رسم د سمون او بدلون لپاره د ځوانو فعالانو شبکې له حکومت وغوښتل چې د دې کمیسیون د غړو په اړه دی له سره غور وکړي. د سمون او بدلون لپاره د ځوانو فعالانو د شبکې مسؤلینو د چهارشنبې په ورځ په کابل کې یوې خبري ناستې ته وویل چې د انتخاباتي اصلاحاتو د کمیسیون غړي یوازې د جمهور رئیس او اجرایي رئیس استازیتوب کوي. د دې شبکې د مشرتابه هیئت غړي همایون میاخیل وویل چې د انتخاباتي اصلاحاتو د کمیسیون غړي د انتخاباتي اصولو خلاف ټاکل شوي او دوی ته د منلو نه دي.
کوم څه چې موږ اندېښنه لرو هغه د دې کمیسیون د غړو باندې ده. دا غړي د دواړو ټاکنیزو ډلو پورې اړه لري او موږ د تاسو تشکیل سره مخالفت کوو او دا موږ لپاره په هیڅ شکل د منلو وړ نه ده. موږ له حکومت څخه غوښتنه کوو چې دې کمیسیون ته یو ځل بیا کتنه وکړي او په افغانستان کې د سیاسي مقتدرو ډلو څخه ځینې استازي د دې کمیسیون غړیتوب ورکړي چې تر څو پورې موږ په راتلونکو کې ودوالیږو چې ښې رڼې ټاکنې ولرو.
د سمون او بدلون لپاره د ځوانو فعالانو شبکه په داسې حال کې د انتخاباتي اصلاحاتو د کمیسیون تشکیل غیر اصولي ګڼي چې په همدې ورځ اجرایي رئیس عبدالله په یوې ناسته کې یاد کمیسیون ته سپارښتنه وکړه چې خپل کار پیل کړي. په دې ناسته کې د انتخاباتي اصلاحاتو د کمیسیون رئیس شاه سلطان عاکفی ژمنه وکړه چې خپل چارې به په پوره بې طرفۍ سره پر مخ بوزي. په افغانستان کې د انتخاباتي اصلاحاتو د کمیسیون جوړول هغه وخت مطرح شول چې د انتخاباتو پر خپلواک کمیسیون انتقادونه وشول او نړیوالې ټولنې هم تاکید وکړ چې که په انتخاباتي چارو کې اصلاحات رامنځته نشي له دغه ارګان سره به مرستې ونه کړي. دا چې دا کمیسیون به وتوانېږي چې خپلې چارې په بې طرفۍ سره پر مخ بوزي، دا پوښتنه مو د دیموکراسۍ د سار سازمان له مشر زکریا بارکزي څخه وکړه. د پدې اړه آزادی رادیو ته وویل:
زه فکر کوم چې د انتخاباتي اصلاحاتو د کمیسیون غړي چې دي د دواړو رهبرانو دفاع ټاکل شوي دي، مګر زه فکر کوم چې که چېرې دوی په مشورې باندې خپل کار مخته بوزي د هغو مدني ټولنو یا هغه نهادونو سره چې د انتخاباتو په پروسه کې تجربه لري، دوی کولی شي ډېر ژر او لنډ مهال کې خپل پیشنهاد د افغانستان دولت ته اراکي او همدارنګه کچیر دا کارونه سی د ولسی جرګې او د ولسوالۍ د شوراګانو انتخابات په وزندېږي.
د افغانستان د انتخاباتي اصلاحاتو کمیسیون د رئیس په ګډون له دیار لسو غړو جوړ دی. که څه هم حکومت او د دې کمیسیون غړي ژمنه کوي چې خپل چارې به په بې طرفۍ سره پر مخ وړي، خو د انتخاباتو ځینې څارونکي او یو شمیر سیاسي څېرې اوس هم د دې کمیسیون په بې پرېتوب شک کوي.
وام اوریدل چې د افغانستان د انتخاباتو د اصلاحاتو په اړه په جوړ شوي کمیسیون باندې یو شمیر مدني فعالان شک لري او انتقاد لري او وایي چې دا په حکومت کې د شاملو دوو ډلو لخوا معرفي شوي کسان دي چې د انتخاباتو د اصلاحاتو کمیسیون لپاره غوره شوي دي. تاسو څه فکر کوئ؟ نن د افغانستان د انتخاباتي اصلاحاتو کمیسیون په رسمي ډول کار پیل کړ، تاسو څه باور لرئ چې دا کمیسیون به په خپلو چارو کې او په افغانستان کې د انتخاباتو د سیستم په اصلاح کې څومره بریالی، څه پیشنهادونه ورته لرئ؟ موږ ته زنګ وهلی شئ، شمیرې مو 0992 23 1550 یا بله شمیره مو د 0928 225. یو اوریدونکی راخلو، مهرباني وکړئ څوک او له کوم ځای خبرې کوئ؟ د انتخاباتي اصلاحاتو د کمیسیون د ټاکلو په اړه راته ووایئ.
ہلو، السلام علیکم، شہاب الدین یم د سمنګان څخه مې اړیکه نیولې ده. تاسو ته سلامات وړاندې کوم. زمانہ سلام ده د دات یو د مصلحت اساس باندې د کمیسیون جوړ شوی دی. زه فکر نه کوم چې دا سم کار وکړي، ولې چې د سیاسي جنبر لري د خپلواک نه دی. د دوړو مشرانو د خوانه د خپل لا سیاسي مرګري په دوه کې ټاکل شوی دی. مستقل د نوی راغلی سمه کومه کړو.
ډیر زیاته مننه کوم. بل اوریدونکو ته ورسو، د تاسو د کور ودانې مهرباني وکړئ څوک او له کوم ځای خبرې کوي؟ څه فکر کوي چې د افغانستان د انتخاباتي اصلاحاتو کمیسیون چې نن په کار پایل کړي دا په خپل چارو کې څومره بریالی؟ مهرباني وکړئ ستړی مشي، موږ د تاسو غوړو خپل خبرې مراته وکړئ، خپل نوم هم واخلئ، ځای مو وښایئ او د موضوع په اړه راته ووایئ.
محمد نسیم د مرجع څخه خبره کوم. خبره خدای سره ما وایره چې دوی ما خپل مشوره کار او مصوبونه زیام د تذکيري چې کمپیوټري جوړ نه سي دا کنه کوم چې کمیسیون کار باندې نتیجه ورک.
ډیر زیاته مننه د مرجع څخه زموږ غوړیدونکو چې ویلې ترسو پوری چې کمپیوټري یا بایومټریک تذکيري جوړ نشي تر هغه پوری په انتخاباتو کې شتستون زی نشي هواریدل. بل اوریدونکو ته ورزومې مهرباني وکړئ څوک او له کوم ځای خبرې کوي؟
سلامونه اونې کېلې اجملان تاته تاسو دوستانه ټول اوریدونکو ته وړاندې کوم. ازم یزم ل پروانه تاسو ته تلیفون پړی کړم.
نزه سب خبرونه تستړې مشي په موضوع خاتمن خبرې د دې انتخاباتي اصلاحاتو د کمیسون پرانستونن په دې اړه ته وایي چې دا کمیسون به څومره بریالي او د تاسو فکر باندې څومره به د انتخاباتو سیستم اصلاح کړل شي او کوم وړاندې زم ورته لري؟ مهرباني وکړئ.
بله، په یقین سره ما څه زه وایم او شاس د ټولو اکثرو نظریاتو مداد موسیږي، ځکه چې موږ دا زری دوه تیر دورې سره دغه انتخابات مطالعه وکړو او د دوی جنجالونه سره بل اخره تر اوسه پورې سره نه رسیدي. ټول دغه ستونزې پوسټ کنه دغه د ټولو د ټول تاسو خپلواک کمیسیون وایي واجه اوس دا ټولې را وګاول او تر نن پورې دوام لري. همغه د افغانستان د ټولو نظریاتو خلکو دا به هیڅ دا کمیسیون څه د اصلاحاتو اصلاحات راولی سنیسی کولای زکه دام اغیز لاندیزی او تاثیرات لاندیزی او دا امر خپل وزمدن
ډیر زیاته
بل اخر دانیسی کولای
ډیر زیاته مننه کو. بل اوریدونکو ته ورزو کور مو ودان. بل اوریدونکو راخلو، مهرباني وکئ څوک او لکوب ځای خبرې کوي؟ ستړی مشي خبرونه ته د موږ موضوع خو دی اوریدل د پدی اړه ته خپل نظر سرګن کئ.
انتخابات
دغه جوړ شو دوه سر حکومت جوړ شو دا په اسمانا نړۍ د دوکه دا کول ولا خلک ته افغانستان ولاته دا اصلاحات کمیشن دا به اقتصادي خپل تفاهم کړي دا د دوکه نه دغه ته پاره نه لاته پاره
نو دا خو پختنه ده او دا به در ته هغه کسان جواب کی چاته چې دا مربوط کیږي ډیره زیاته مننه کوو بیا هم د تاسو نظر او موږ شریک دوستانو یو شمیر نور اوریدونکو موږ ته سمسونه راستولی نقیب الله احساس د هلمند ولایت د مارجې ولسوالۍ نوې د افغانستان د انتخاباتو په کمیسون کې باید اصلاحات راشي یو بل اوریدونکو هیواد لکندهار لیکلی دی دا کمیسون د حکومت د یو لوري په فرمایش جوړ شوی دی او د په نظر بالکل بې نتیجې دی خیرالدین منیب کوهستانی وایي چې کمیسون باید دا واک ولري چې کمیشنران بدل کړي او کنه کار نشي کولای او شفیع الله د کندهار نوایی د کمیسون مزه به ځکه نه وي چې د په نظر ډیر واک او اختیار نه لري دوستانو زموږ غږ له ازادۍ راډیو نوري یو بل اوریدونکو هم دې دام راخلو نو په همدې سره بیا دا اوریدونکو تماسونه پای تر سو مهرباني وکړئ سو کو لکم زه خبرې کوي مهرباني وکړئ راډیو ګول کوي موږ سره خبرې وکړئ موږ د تاسو غږ اورو سو کو لکم زه خبرې کوي
سلام علیکم رحمت الله ده هرات نه تلیفون کوم شه دا کمیسیون زو په نظر کار سره مو سید نه واقع کیږي او دلیل هم دا دی
ها نو دی فکر کوم چې د کمیسون په چارو کې به دغه ټول مسلې چې موږ اوریدونکو تاسو د خلکو دقیق شمیر ته غوتونی ولای او بل اوریدونکو الکترونیکی تذکری یاد کړلی نو کمیسون چې کله د انتخاباتو سیستم اصلاح کوي په دغه ټول چارو بغور کوي په دې هله چې کارونه به پرمختګ وکړي او موږ به له خپل اوریدونکو سره خبرونه شریکو دوستانو زموږ غږ له ازادۍ راډیو نوري
ازادي راډیو د مدني ټولنو د جوړولو د دیموکراتیکو ارزښتونو د تقوی له قومي او مذهبي تعصبونو سره د مبارزې او د خلکو ترمنځ د ملي تفاهم هنداره ده
په کندوز ولایت کې د کوچنی اختر په ورځو کې 206 تیا کسانو ته مرګ شو بل وخت ده د کندوز د عامه روغتیا چارواکي وایي چې د اختر په ورځو کې په دې ولایت کې 4 کسان وژل شوي هم درنګ 202 تیا تنه ټپیان دي په دې ټپیانو کې ډیر برخه یاغه کسان و چې په ترافیکی پیښو کې ټپیان شوي او یا د اختر په خوشالۍ کې په هوایی ډزو کې ټپیان شوي دي اجمل اریان لسمی رپورت لري
د کندوز د عامه روغتیا رئیس ډاکټر سعد مختار له ازادۍ رادیو سره په خبرو کې وویل چې په دې ولایت کې د کوچنی اختر په لومړۍ ورځ 1.5 کسان ټپیان او 4 تنه وژل شوي وو د اختر په دویمه ورځ 49 تنه کسان ټپیان شوي وو همدارنګه د اختر په دریمه ورځ 176 تنه زخمیان د کندوز ولایت حوزوي روغتون ته د تداوی لپاره را انتقال شوي وو مختار زیاته کړه چې له دې شمیر څخه 150 تنه په ترافیکی پیښو کې ټپیان شوي وو او پاتې شمیر د اختر په شپه د غیر مسؤولو وسلوالو د بې ځایه ډزو په نتیجه کې ټپیان شوي دي
د کوچنی اختر په درې ورځو کې موږ ته ټول 206 تیا کسان راوړل شوي دي زموږ ټول روغتون ته په ولسوالۍ کې په کندوز په مرکز کې چې په دې ډله کې 4 تنه شهیدان او 202 تیا تنه ټپیان دي د شهیدانو 3 تنه د هوایي ډزو له کبله او 1 تنه د ترافیکي پیښې له کبله او په پاتې پیښو کې ډېری پیښې د ترافیکي پیښو له وجې وي چې د بهتیاتی عدودی په نتیجه کې کمی پیښې رامنځته شوې دغه ټپیان
د عامې روغتیا رئیس وویل چې د کندوز په خان آباد ولسوالۍ کې په یو کور باندې د هوان مرمۍ لګېدلې وه چې په نتیجه کې 3 کسان وژل شوي او 3 تنه یې ټپیان شوي وو همدارنګه یو کس په ترافیکي پیښې کې وژل شوی دی په همدې حال کې بیا یو شمیر ټپیان وایي چې ډیری ډریوران جواز سیر نه لري او ترافیکي قانون نه مراتوي چې له کبله یې خلکو ته مرګ ژوبله اړوي دوی وایي دولت باید په دې برخه کې ګوټلي ګامونه پورته کړي یوې ټپې شوې نجلۍ له ازادۍ راډیو سره په خبرو کې داسې وویل
دی اختر شپه و دی اختر شپه و دغه هوایی فایرونه سر سکاو دا وسلوالو خلکو د ما نکریزی که خود لپ لاسو که میسه دغه مرمی راغه پ لاس بانده میولگید اوز پا دا شپه خانه کسی دغه لطاز پرته منوی کورانه پا اختر پوسل نخپل پا اختر بانده پوسلم نورم دغه لحکومت نغختن لرم سه دا دی وسلوالو مخوونی سی دغه غیر مسئول وسلوالو مخست دا توپکونه ورنه طول کی
بل خواته د کندز ولایت وسیدونکو وای چې په دې ولایت کې ډیرو خلکو ته د اختر پشپه د غیر مسول وسلوالو په بیزای ډزه کې مرګ جوړه وخت ده دوی له مرکزی حکومت څخه غواړي چې په دې ولایت کې د خپل سر وسلوالو مخنیوي وکړي څو عام وګړي په آرامه فضا کې ژوند وکړي. اجمل آریان، ازادي رادیو، کندز.
دوستانو په همدې رپورت سره ورسیدلو څلور نیمو بجو ته فریبا ظاهر په سټوډیو کې دا یو اربیا ترې د نړۍ او افغانستان د مهمو خبرونو سر ټکی اورو.
د فاریاب په المار ولسوالۍ کې د یو انتحاري حملې له امله نولس تنه وژل شوي او تر پنځوسو ډېر ټپیان دي. قربانیان تر ډېره ملکیان ښودل شوي دي. افغان چارواکي وایي تر هغې چې په انتخاباتي نظام کې لازم اصلاحات رانسي د ولسي جرګې د انتخاباتو نیټه به هم اعلان نه سي. د افغانستان د سولې عالي شورا وایي چین د افغان حکومت او وسلوالو طالبانو ترمنځ د سولې خبرو د کوربتوب لپاره چمتووالی ښودلی دی. د هرات د ښاروالۍ ریاست پنځه تنه کارکوونکي د اداري فساد په تور د ملي امنیت ریاست لخوا نیول شوي او دوه تنه نور تر تعقیب لاندې دي. د پاکستان سترې محکمې د هغې مسیحي مېرمنې د اعدام حکم وځنډاوه چې مقدساتو ته په سپکاوي تورانه وه. د امریکا د دفاع وزیر اش کارتر د سرې بهیرې جدي شار ته ورسېد دی. په پام کې لري هلته د سعودي عربستان له پاچا او پاچا سلمان او نورو لوړپوړو چارواکو سره وګوري. او په مالدووا کې درې اروپایي پلوه ډلو د یوه واکمن اطلاف پر جوړېدو توافق کړی چې وکولی سي داسې حکومت جوړ کړي چې دغه هېواد له اروپایي اتحادیه سره د یوځای کېدو پر لور سوق کړي.
او سم څو سپورتي خبرونه.
د افغانستان د تکواندو فدراسیون جنرال اسمبلا یا عمومي غونډه نن جوړه شوه. د افغانستان د تکواندو د فدراسیون ویان بشیر ترکی ازادي راډیو ته ویل چې په دغه غونډه کې د دغه فدراسیون د ستونزو د حل په هدف د هیواد له دیرش ولایتونو نه استازي ګډون لري. نوموړي زیاته کړه چې د اکثریت له نظر سره سم به د غونډې په پای کې د فدراسیون رئیس وټاکل شي. د تکواندو فدراسیون او نورو فدراسیونونو ستونزې له یو کل را په دې خوانه حل شوې نه دي. د افغانستان د بدني روزنې ریاست وایي د دوی سلبرزنی کاری پلان ته په کتو سره د باسکټبال، والیبال، سوکوهنې او کبدي سیالۍ په نږدې راتلونکي کې جوړیږي. د دغه ریاست ویان عارف پیمان ازادي راډیو ته وویل چې د بدني روزنې ریاست د نورو اورګانونو په شان خپل سلبرزنی کاری پلان جوړ کړی او د تطبیق وړ دی. د نوموړي په خبره په تیرو درې میاشتو کې د بدن د ښکلا، کانفو، کاراټه او خفیفه اتلانتیک سیالۍ شوي دي. دغه راز د افغانستان د بدني روزنې ریاست مسؤلین وایي ټاکل شوی چې په راتلونکې اونۍ کې به د وشو فدراسیون د ترینرانو د ظرفیتونو د لوړولو لپاره یو سیمینار جوړ شي. د بدني روزنې او سپورت ریاست د اماړیکو مسؤول عبدالصبور عزیزي ازادي راډیو ته وویل چې دغه شپږ ورځنی سیمینار د اسد په شپږمه نیټه پیل او تر دولسمې نیټې پورې به دوام وکړي. نوموړي زیاته کړه چې په دغه سیمینار کې دیرش کسان د هیواد له دیرشو ولایتونو ګډون کوي او مالی لګښت د افغانستان د بدني ریاست پر غاړه اخیستی. د ښاغلي عزیزي په خبره د بدني روزنې او سپورت ریاست هر کال دغه ډول سیمینارونه جوړوي.
دوستانو په همدې سره د خبری سرویسونو برخه پای ته رسو. بیرته خپل ریپورتونو ته راځو. په دې خبرونه کې پاتې ریپورتونه ده دي. په برتانیا کې د قرآن پاک تر ټولو لرغونی پاڼې موندل شوي چې ویل کیږي د اسلام د پیغمبر په زمانه کې لیکل شوي دي. په دې اړه په رپورټ سربیره په سیاسي او روانو چارو کې اوري چې د پاکستان دولتي چارواکي وایي اسلام آباد او بیجنګ چمتو دي چې د افغان دولت او طالبانو ترمنځ د خبرو اترو په نتیجه کې د سولې لپاره د کیدونکو هر ډول معاهدې ضمانت وکړي. د کونړ وسیدونکو بیا د افغانستان په اړه د سولې د خبرو د فایل هرکلی کوي. په کندهار کې د کلالۍ لاسي هنر اوس هم ژوندی دی او تولیدي هم ښه بازار لري. په دې اړه به هم رپورټ واورئ که وخت و. ځینې نور مسایل هم در سره شریکوو. له موږ سره اوسئ. په برتانیا کې د قران پاک تر ټولو لرغونی پانی موندل شوی چې ویل کېږي د اسلام د پیغمبر په زمانه کې لیکل شوی دی. دغه پانی په 1900 کلونو کې له عراق څخه برتانیې ته وړل شوی. څېړونکي وایي د قرآن دغه آیاتونه کټ مټ هغسې دي چې نن په نړۍ کې شته او دا ښیي چې په قرآن کې هیڅ ډول تحریف نه دی شوی. تفصیل له فریبا ظاهر نه.
په بریتانیا کې د قرآن کریم دغه موندل سوی پاڼې 1300 کلونه پخوانی شودل سوی دی. دغه مخطوطه یا د قرآن پاڼې د برمنګم په یوه کتابتون کې موندل سوی دی. بی بی سی نن په یوه راپور کې ویلي چې دا د قرآن کریم د هغې نسخې برخې دي چې په 1900 کلونو کې له عراق څخه بریتانیا ته وړل سوی دی، خو نږدې یوه پیړۍ د هغه قدامت ته د چا نه و پام سوی. راډیو کاربن چې د پخوانیو توکو او اجسامو د عمر تعینولو لپاره کارول کېږي ښیي چې د قرآن کریم دغه برخې د 1500 کلونو ترمنځ د وزې یا د میږې پر پوستکي لیکل سوی دی. د سنت د حکم له مخې د اسلام پیغمبر ته له 1610 څخه تر 1520 کلونو پورې، یعنې د هغه د ژوند تر وروستیو پورې آیتونه نازلېدل او بیا په تدریج سره ټول د قرآن کریم په اوسنۍ بڼه سره یو ځای سوی دی. باور ده چې د قرآن کریم ځینې برخې په جلا توګه مخکې ترغه لیکل سوي چې په 1450 کال کې بشپړه نسخه راټوله سي. د اسلام او مسیحیت یو څېړونکی پروفیسور ډیوید توماس وایي دغه مخطوطه چې اوس موندل سوي موږ د څو محدودو کلونو په تفاوت هغه وختونو ته ستنوي چې د اسلام دین ظهور پکښې وکړ. دوی زیاتوي هغه کس چې دا مخطوطه لیکلې شایي حضرت محمد ته ښه پیژنده، شای حضرت محمد ښه پیژنده، هغه به شای پیغمبر پخپله لیدلی وي او دغه ویناوې به یې اورېدلی وي. نوموړی دا هم وایي چې د قرآن دغه آیتونه کټ مټ هغه سي دي چې نن په نړۍ کې دي. په دې سره لیدل کېږي چې په قرآن کې تحریف نه دی سوی، بلکې د قرآن له نزول راهیسې تر اوسه یو شان پاتې سوی دی. د متن په حجازي خط لیکل سوی چې په لومړي سر کې به عربي متنونه پرې لیکل کېدل. دغه پاڼې د دکتورا یوه محصل په ناڅاپي توګه موندلې دي. دغه مخطوطه د منځني ختیځ په اړه د هغو څه باندې 3000 وثیقو او مخطوطو یوه برخه ده چې په 20مه پیړۍ کې د عراق موسل ښار ته څیرمه زیږېدلې کلداني پادري الفونس منګنا راغونډې کړې وې. په برتانوي کتابتون کې د مخطوطاتو یو متخصص ډاکټر محمد عیسا والي وایي چې د قرآن کریم وروستۍ نسخه د دریم خلیفه حضرت عثمان بن عفان په زمانه کې وویشل سوه. دی وایي په اسلامي ټولنه کې دومره شتمني نه وه چې د حیواناتو پر پوستکي لیکل سوي متنونه دي د څو پیړیو لپاره وساتل سي، ځکه د قرآن بشپړې نسخې ساتلو لپاره ډیر پوستکي ته اړتیا وه.
ټولنیزې شبکې، انټرنیټ، فیسبوک، ټویټر، اس ام اس له ازادي راډیو سره اړیکه ټینګ کړئ.
دا پاکستان دولتي چارواکي وایي چې اسلام آباد او بیجنګ چمتو دي د افغان دولت او افغان طالبانو ترمنځ د خبرو اترو په نتیجه کې د سولې لپاره د کیدونکو هر ډول معاهده ضمانت ورکړي. دا څرګندونه د پاکستان یو جګپوړي دولتي چارواکي پاکستاني یو رسنیو ته کړې. زبیح الله شفق له نور تفصیل سره.
پاکستان او چین د افغان دولت او افغان طالبانو ترمنځ د خبرو په نتیجه کې د سولې د هر ډول ممکن معاهده ضمانت ورکولو ته چمتووالی ښودلې. د پاکستان یو جګپوړي دولتي چارواکي د چهارشنبې په ورځ د هیواد انګریزي ورځپاڼې ایکسپرس ټریبیون ته د نوم نه اخیستو په شرط ویلي چې اسلام آباد او بیجنګ چمتو دي چې د دواړو افغان خواو ترمنځ د خبرو په نتیجه کې د دوی د موافقې د اجرا کېدو ضمانت ورکړي. دغه پاکستانی چارواکي دا څرګندونې په داسې وخت کې کړي چې د رواني میاشت په 8 د پاکستان پایتخت نږدې په مری کې د پاکستان، امریکا او چین د استازو په شتون کې د افغان دولت او افغان طالبانو استازو د لومړي ځل لپاره مخامخ سره ولیدل. په دغه لیدنه کې دواړه لوري پر دې سلا شول چې د سولې د خبرو اترو دا لړۍ به جاري ساتي او په نږدې راتلونکي کې به یو ځل بیا سره ګوري. د پاکستان دغه جګپوړي چارواکي ایکسپرس ټریبیون ورځپاڼې ته هم دا راز ویلي، پاکستان د افغانانو په مشرۍ او رهبرۍ د خبرو زمینه برابروي، خو که چیرې دا خبرې پرمختګ وکړي او ټولې خواوې موافقې ته ورسیږي نو بیا به پاکستان په دې کې هیڅ ستونزه ونه لري چې د سولې د خبرو د زمینه برابرونکي ورخوا رول هم ولوبوي. موږ ان لیواله یو چې د سولې د هر راز موافقې تضمین وکړو. دغه پاکستانی چارواکي دا څرګندونه تر هغې وروسته کړي چې د افغانستان د سولې عالي شورا له طالبانو سره د مری د مذاکراتو د لړۍ په دوام په راتلونکي کې د لیدونو کتنو لپاره د چمتووالي خبر ورکړی. په امریکې د افغان دولت او طالبانو د استازو ترمنځ په مخامخ لیدنو کې پریکړه شوې وه چې له کوچني اختر وروسته به دواړه خواوې یو ځل بیا سره وویني، خو تر دې دمه لا د خبرو نیټه او ځای نه دی اعلان شوي. داسې ویل کېږي چې د افغان دولت او طالبانو استازي به د خبرو په راتلونکي پړاو کې په افغانستان کې دور بند پر موضوع بحث وکړي او یو نتیجې ته به د رسېدو هڅه وکړي. په عین حال کې د امریکا متحده ایالاتو د افغان دولت او طالبانو د استازو ترمنځ د سولې د مخامخ خبرو د زمینې برابرولو او قربتوب له امله پاکستان ستایلی او د دې خبرو د جاري ساتلو هیله یې څرګنده کړې ده. د پاکستانی رسنیو د راپورونو له مخې یو جګپوړي امریکایي چارواکي ټونی بلینکن په بهرنیو چارو کې د پاکستان د صدر اعظم نه سلاکار طارق فاطمی سره په لیدنه کې همداراز له افغانستان او هندوستان سره د دې هیواد د اړیکو د پراختیا هرکلی کړی او دا یې د سیمې د امن لپاره مهم ګام بللی دی. دا په داسې حال کې دا چې تر دې مخکې یو شمېر نورو هیوادونو هم په امریکې د افغان دولت او طالبانو ترمنځ د مخامخ خبرو هرکلی کړی او د دې لړۍ د جاري ساتلو هیله یې څرګنده کړې وه. دا یادونه ورته چې د افغان طالبانو مشر ملا محمد عمر هم د افغان دولت او طالبانو ترمنځ د مذاکراتو دفاع کړې وه او په خپل اخترس پیغام کې د سولې او ثبات لپاره مذاکرات ضروري بللي وه.
ازادي راډیو ته په دیش میر خپل پیغامونه راولېږي. 00002343 او یا هم 00422112414115.
دوستانو مخکې مو په ریپورت کې واوریدل چې د پاکستان دولتي چارواکي وایي اسلام آباد او بیجنګ چمتو دي چې د افغان دولت او افغان طالبانو ترمنځ د خبرو اترو په نتیجه کې د سولې لپاره د کېدونکو هر ډول معاهدې ضمانت ورکړي. د آزادۍ راډیو ده د کونړ خلک بیا د سولې د خبرو اترو په برخه کې د وروستي پرمختګ نه خوشاله ښکاري. په دې اړه له روحلان وري نه نور حال اورو.
د کونړ اوسیدونکو ویل تیرو نږدې څلورو لسیزو په هیواد کې تحمل شوې جګړه روانه ده چې هر ورځ پکې بیګونه افغانان وژل کیږي او ټپین کیږي او بشمیره کسان بې کوره کیږي. اوس چې د وسلوالو طالبانو او افغان حکومت ترمنځ کومې د سولې هڅې پیل شوې دوی پوره ملاتړ کوي.
زمان عبدالله دل دی ډیره د خوشحالۍ خبره ده چې په افغانستان کې څلوېښت کال بعد موږ د نوم اورو چې همیش افغانانو یاده کړلې چې سوله خو عملیې نه ده لیدلې. موږ ټول د دغه پروسې ملاتړ کوو او دا چې په هر ملک کې کېږي هر څوک یې کوي الله دې اجر ورکړي. خو موږ افغانان سولې ته ډېر ضرورت لرو ځکه د څلوېښت کاله جنګونه زموږ ملک وزه په جهالت ځوانان ورسول، زموږ اقتصادي ضربې مو خوړلې. نو موږ خصوصا د ټول کونړ ځوانان د سولې دغه چا چې دا پروګرام روان کړی دی سره ملاتړ کوو او ورسره ملګري.
اجمل رسولي د کونړ ولایت اوسیدونکی یم. څه کم څلوېښت کاله کېږي چې زمونږ په ګران هیواد افغانستان کې د جنگ جګړې روانې دي. زمونږ غرونه، زمونږ نباتات، زمونږ حیوانات او انسانانو ټولو ته ډېر زیان اړولی دی. نو سوله د انسان د ژوند لپاره ډېره زیاته مهمه ده، حتی د حیواناتو نباتاتو د ژوند لپاره هم ډېره زیاته مهمه ده.
دوی وایي د پاکستان په مری کې چې پروژه کې کومې مخامخ خبرې وشوې د کونړ اوسیدونکي پرې خوښ دي او هیله یې ده چې یادو خبرو او غونډو ته تر هغه دوام ورکړی شي چې څو هیواد کې سوله تامین او جنگ پای ته ورسیږي.
زمانو عمران دی او د مرکز اسداباد اوسیدونکو ما په مری او په چین او په دې ځینو کې خبرې کیږي. افغانان نه ډیر خوشاله کړي دي چې بکلې چې دغه د سولې خوندانان بشو مو په سولې کې ژوند وکړو.
یو شمیر کسان به وایي چې په دې ورستیو کې په افغانستان کې د داعش یا اسلامي دولت په نوم وسلواله ډلې خپل فعالیت پیل کړي او کې دې شي چې پاکستان یې دلته د میدان خالی کولو په خاطر د سولې خبرو ته طالبان هڅولې وي. خو افغان دولت ته پکار دي چې داسې خبرې وکړي چې په هیواد کې کومه مخالفه وسلواله ډله پاتې نشي او بیا هم په بل نوم جنگ دوام ونه کړي.
کاغه ډله وسره جوړ شي دلته په څنګ کې نور ډله غم روزلې دي چې یاد داعش په نامه او یاد د بل شي په نامه باندې فکر نکوم که د افغانستان سره دغه خبرې بریالي شي. جنگ پای ته نه رسیږي.
نو ان شاء الله زه یقین لرم چې ملا صاحب محمد عمر سولې ته حاضر شو، نو داعش به هم ان شاء الله سولې ته حاضرېږي. او زموږ د حکومت نه غوښتنه ده چې باید دواړو ډلو سره خبره ختمه کړي. داسې نه شي چې 15 کاله دې وځپلو او 15 کاله باندې بل خارجي پروسه بیا راشي او دغه زموږ قوم ورچو دا په جنگ کې تیر شو او بیا سره جنگ کې اخته شو.
خلک وایي کله چې د پاکستان په مری کې د افغان دولت او وسلوالو طالبانو ترمنځ د سولې خبرې وشوي، نو د وسلوالو طالبانو مشر ملا محمد عمر مجاهد هم له هغه وروسته د کوچنی اختر په پیغام کې خبرې اترې په هیواد کې د روان جنگ پای ته رسولو لپاره غوره بللې وي. ولسمشر غنی هم د اختر په ورځ د ملا محمد عمر د سولې په اړه د خپور شوي پیغام مننه وکړه او یاد پیغامی په هیواد کې د سولې راتلو لپاره مهم وباله. د یادونی وړ ده چې د روانو جنگونو د پای ته رسولو په منظور په بیلابیلو هیوادونو کې په کراتو خبرې شوي. خلکو د هرو خبرو د پیل په مهال خوښي څرګنده کړې، خو کله چې خبرې پای ته رسیدلې بیا هم جنگ دوام کړي او د خلکو ټولې هیلې په ناهیلۍ بدلې شوې دي.
راپورونه، مرکه او تبصره په خپل وخت له ازادي راډیو نه.
په کندهار کې د کولالۍ لاسي هنر اوس هم ژوندی پاتې دی او تولید یې مخ بازار لري. کولالان وایي چې د پخوا په پرتله یې کاروبار ښه شوی دی. صادق رښتینی په کندهار کې د کولالۍ د هنر په اړه یو رپورټ چمتو کړی.
کولالی هغه 15000 کلن هنر دی چې د منډیګاک د تاریخي دورې په وخت کې پیل شوی او تر اوسه ژوندی پاتې دی. ویل کېږي چې دا هنر په لومړیو کې ډیر ساده و او کلالانو دا اول ځل لپاره لوی لوی خمونه جوړول او کلاوی به ور باندې ودانولې چې سلګونه کلونه همداسې دوام وکړ. دا مهال په کندهار کې لسګونه د کلالۍ تولید ځایونه سته چې کاروبار یې خورا په جوش کې روان دی. په کار بخت کلالان پر هیوادوالو غږ کوي چې په ورځني ژوند کې د خپلو وطني تولیداتو څخه ګټه پورته کړي.
چنایي سامان چرزي یا کولران دي یا پنکي دي یا نور کوم څه دي هغه ته باید مشک څه فکر نو کو دا چې دي منګي دي یا ګلداني دي دا مشکل توګه دي مشکل د لاس جوړي خپل ملک دغه دي نو په دې خاطر باید خلک مشک څه وطنوال د خپل د لاس جوړ د خپل ملک جوړ بشي ته پام لرنه وکي.
مشک څه خلک باید خپل وطن شه باید وکړي خپل کیږي وکړي کپو چل کی کپو کور کی باید په لاستیک څه کار وانه کی باید نه شخنه څه کار وانه خپل د منګي وبه خپل د کنجي وبه بیا چې دی وای چې زموږ پر پښتورګي باندې درد دی موږ پښتورګي د بار پیدا سوي.
کولالان وای چې د لوښو ترڅنګ په ودانوي کې هم د دوی تولید کاریږي چې ښه کیفیت لري او په ودانوي کې لسګونه کلونه دوام کوي.
زموږ خوشاله چې دا په هیڅ وخت کې نه راځي لکه نه دا رنګ نه بایدي لوی مسایه د مشه بابا ګمبات د طالبانو په شپو کې جلا کوله او کلم په چکو شه د خوشي زندګی ستنه کوي. نو په دا باسا کو ځانی پاکستانی او چینایي ودا خرشي دا د غنل د دون مقاومت نه لري مګز مش خرشته چې نو زموږ د دولت څخه د خوایشتې د خلکو سم د خوایشتې چې باید خپل وطن شي کار کړي.
د خلک په دا کوټي او په تعمیران په مستان کې د پلاستیکي خرشي یا د پاکستان خرشي یا د ایران خرشي کاری د جرمه سره ان سي سل کال دوام لري چې د ځای د بلډینګ د تعمیر په سل کال کې د 200 کال د دوام لري.
د کندهار د اطلاعات او فرهنګ ریاست د هنر او فرهنګ امیر عز احمد عزیز د کلالۍ هنر خورا په خوانی او پرمختللې کې سبولي. نو موري وای چې که څه هم دا 15000 کلن هنر پر ځای پاتې دی، خو په دې ورستیو کې د نورو هیوادونو تر تاثیر لاندې دی او تولید یې د چین، هند او پاکستان د خټینو لوښو جوړښت ورته سوی دی. په عین حال کې کلالان او د دې هنر مینوال غواړي چې دولتي په ملي او نړیواله کچه د دوی د لوښو لپاره بازار پیدا کړي ترڅو د کندهاري هنر یوازې تر کندهار محدود نسی.
ازادي رادیو ته غوښونی او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
ټاکل شوی چې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر په راتلونکو څونه کې د خلیج له عربي هیوادونو کتنه وکړي. جانکری په دې سفر کې د خلیج عربي هیوادونو ته ډاډ ورکړي چې امریکا به په سیمه کې د ایران د نفوذ د پراخېدو د مخنیوي لپاره له دوی سره ګډ کار کوي. رضوان مراد په دې اړه د رویټرز خبري اژانس رپورټ وړاندې کوي.
د متحده ایالاتو د بهرنیو چارو وزیر جان کیری وایي دی به په راتلونکو څونه یو کې د قطر مرکز دوحې ته لاړ شي او دغلته به د خلیج د همکارۍ شورا د غړو هیوادونو له چارواکو سره وویني. عربي ژبې شرق الاوسط ورځپاڼې د جان کیری په حواله ویلي چې نوموړی به د خلیج هیوادونو ته ډاډ ورکړي چې متحده ایالات به له دوی سره په ګډه په سیمه کې د ایران د نفوس او مداخلې د مخنیوي لپاره کار وکړي. که څه هم چې د خلیج عربي هیوادونو د امریکا په ګډون د نړۍ د قوتونو او ایران ترمنځ د اټومي موافقه هرکلی وکړ، خو دا هیوادونه پر ایران تور لګوي چې په سیمه کې د خپل نفوذ د پراخوالي هڅه کوي او د عربي نړۍ پر روانو شخړو کې لاسوهنه کوي. د ایران ستر مذهبي مشر آیت الله علی خامنه‌ای د روانې اونۍ په سر کې ویل په خلیج کې د امریکا پالیسی 180 درجه د ایران په خلاف ده او تهران به په سیمه کې له خپلو متحدانو ملاتړ ته دوام ورکړي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر وایي دی به د خپل سفر په ترڅ کې عرب مشرانو ته قناعت ورکړي چې له ایران سره اټومي موافقه د دوی په ګټه ده. په همدې حال کې د متحده ایالاتو ولسمشر تیره ورځ په پنسلوینیا ایالت کې پخوانیو پوځیانو ته په وینا کې ویل له ایران سره جدي ډیپلوماسي ښایي د هغو غیر ضروري جګړو مخه ونیسي چې امریکا یې قیمت ادا کړی دی. باراک اوباما هغو کسانو ته چې له ایران سره د اټومي موافقې مخالفت کوي په اشاره سره ویل دوی هم هغه خلک دي چې ویل به د عراق جګړه به یوازې 3 میاشتې وخت ونیسي. د امریکا ولسمشر له ایران سره وروستۍ اټومي موافقه د ډیپلوماسۍ او جګړې ترمنځ انتخاب بللی دی.
دوستانو زموږ غږ له ازادۍ راډیو ناوري و موریدل چې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر راتلونکو څونو کې د خلیج عربي هیوادونو ته ځي. د امریکا د پوځ یو لوړ پوړي جنرال ویلی واشنگتن باید اوکراین ته د وسلو پر ورکولو او په عراق کې د هوایي بریدونو د کنټرول د تجهیزاتو پر نصبولو جدي خبر وکړي. د رضوان مراد سره پاتې کیږو په یو بل رپورټ کې ترې په دې اړه اورو.
جنرال مارک میلی چې د متحده ایالاتو د راتلونکي لوی درستیز په توګه نومول شوی دی وایي دی د سمندري ځواکونو له عمومي قمندان جنرال ډونفرد سره هم نظر دی چې وایي روسیې له 2008 کال راهیسې متحده ایالاتو ته لوی خطر متوجه کړی دی. جنرال میلی ویلي متحده ایالات باید په جدي توګه اوکراین ته د وسلو پر ورکولو او په عراق کې د جګړې ډګرونو ته نږدې د هوایي بریدونو د کنټرول د تجهیزاتو پر نصبولو غور وکړي. نوموړي د کانګرس د سنا مجلس د پوځي خدماتو کمیټې ته وویل روسیې پر ګرجستان برید وکړ، د کریمیا ټاپو وزمه ونیوله او پر اوکراین حمله وکړه چې دا خواشینونکي مسایل دي. د جنرال مارک میلی په خبره د روسي پلو بلتون پالو توپخانې او راکټي بریدونو ته په پام سره چې روسیه ترې ملاتړ کوي اوکراین ته د وسلو ورکول بل د هیواد سره مرسته وي. نوموړي چې په افغانستان او عراق کې خدمت کړی دی ویلي په عراق کې میشت امریکایي پوځي سلاحکاران باید د جګړې په سیمه کې له عراقي ځواکونو ملاتړ او له هغوی سره مرسته وکړي. دا په داسې حال کې ده چې سپینه ماڼۍ وایي د امریکا مرستیال ولسمشر جو بایډن په یو تلیفوني تماس کې عراق ته د F-14 جنگي الوتکو د سپارلو په اړه د هیواد له صدر اعظم حیدر العبادی سره خبرې کړي او د دواړو هیوادونو ترمنځ اړیکو کې د تحول نقطه بللې ده.
خوبی خمارن تیری بے دردن تیری بے دلدارن تیری تاشوند لزہرو تک
هلی دا پښتو ژبې دا وتلی او پیاوړي سندرغاړي هارون باچا نوې البم دی چې خپور شوی دی. له نیکه مرغه باچا صاحب را سره په سټوډیو کې دی. د دې البم په اړه به ترې واورو څنګه ثبت شو، څنګه خپور شوی دی، نور کارونه یې په مخ کې څه پراته دي. باچا صاحب لومړی خو درته هرکلی وایو، مننه درنه کوو چې د ازادۍ راډیو سټوډیو ته راغلی.
ډیره مننه انصف، تاسو هم ډیره مننه. زه به خپل خپلو آزادۍ رادیو اوریدونکو ته سلامونه وایم او تاسو هم بیا هم ډیره مننه.
کور مو ودان بچا صاحب، د هلی البم د تاسو د تیر البم نه راورستا په خسته کم موده کې، یعنی یو کال به وتلې چې خپور شو کنه؟
او تقریبا کال.
ها، ته وایي چې دا البم په څه بڼه خپور شوی دی؟ څنګه په سی ډي کې دی، په کاسټ کې دی، په بل کومه بڼه دی؟
دا خدا سیوان سیب زو چې په خبر ته لاړم تقریبا یو نیم کال څه کم دو کال مخکې، نو زما د موسیقۍ د سبتم دغه یو چې کله کله فرصت ما ته پلاس راشي چې وطن ته لاړ شم او بیا په تیر په خبر ته لاړ شم، نو ولته بیا ځنوي موسیقي ریکارډ کوم چې کم کم پوزونه را سره وی سټوډیو کې کینم، هغه را جوړ کوم، ریکارډ کوم، سبت کوم. هم دغه سیو چې تقریبا یو نیم کال مخکې څه په خبر کې ما د سندره می نیوی کمپوزونه می سټوډیو کې سبت کړل. خو بیا چون تاسو به خبري اوریدونکو به تر ډیره خبري شي دا څنګه څنګه چې به مخکې په پښتو کې سټونه سي ډي ګان مارکیټ تراتل خبرېدل به هغه د پښتو موسیقۍ غو بازار تقریبا زبو وامه چې لمنځه اوس تللې ده کنه. کله نا کله یو نیم کیسټ بیا هم ریلیز شي د پیښور د دوکانونو کې هغه خپور کې خو هغه څنګه چې بکې ده دغه یو سیستم چې څنګه وو هغه تقریبا لاړ اوس دغه دوکاندارانو وچ ته یو اس بی ګانې دي او میموري کارډونه دي اوس موږ ته د کاروبار نور واره نه کوي. ما خو چې دا میوزیک ریکارډ کړو سټوډیو کې پروت وو په چلې نه پوهېدم چې اوس سره څوک نو بیا دلته په ویانا کې موږ سره نږدې اتریش هیواد دی هلته موږ سره پښتانه فرنګیان ملګري دي هغوی یو هلته یو پروډکشن هاوس جوړ کړی دی غواړي ویډیوګانې جوړ کړي سندرو ته ویډیو کلپونه جوړ کړي داسې ډاکومنټریز موویز مستند فلمونه جوړ کړي په مختلف موضوعاتو. نو دا هم هغوی وو چې هغې زه وهڅولم چې راته راځه او دا سندرې دې راواخله چې موږ انټرنیټ ته ورکو ټولنیز میډیا ته ورکو یوټیوب ته ورکو. نو ما هغه وچې تقریبا په دې اختر کې د اختر په اوله ورځ مې هغه ملګرو زه تللم ویانا ته هلته هم ته ویډیو هم جوړه کړې وه او هغه ټولې سندرې دغه غونډې چې کومه د سندرو د ثبت لپاره د ویډیو لپاره موږ جوړه کړې وه د هغې نه یوه یوه سندره راواخسته او یوټیوب ته مې واچوله په فیسبوک کې هم دي او اوس هغه څوک چې هغه انټرنیټ ته لاسرسی ولري کولی شي چې هغه سندرې واوري.
سیالا خدا دے ملش دشلے دلالو گریوانو نو اے سیالا خدا دے ملش دشلے دلالو گریوانو زلف لیا تارن تیری گی بے دردن تیری گی.
بچا صاحب دې سندرې انتره مو واوریدله د سیال صاحب ذکر دی پکې کړی وو غالبا د سیال صاحب شعر دی
د اکبر سیال
د اکبر سیال. نو تاسو سربیره پر دې چې د موسیقۍ هغه کوم ظرافتونه چې دي او کومې ځانګړتیاوي چې دي د تاسو مینوال پاغې مو پیژني یو بل ځانګړتیا چې تاسو په همیشه یادی هغه د ښې شاعرۍ انتخاب دی. تقریبا د تاسو ټولې سندرې په ډیره ښه شاعرۍ مو انتخاب کړی ده په دې البوم کې مو څه کړی
په دې کې مې هم انسب زه خو به اول دا وایم چې دا خو ستاسو غونډې ملګرو هغه دغه د برکت دی چې زما سره کدلته په اروپا کې هم ستاسو غونډې ملګري دي یا چې په وطن کې کله هم وم ژوند مې هلته کوو نو هلته هم دغه شاعران او لیکوران مې ملګري وو ناستې پاستې مې نو د هغې د صحبت دغه اثر ورته زه ویلی شم چې ما بیا هم دغسې تاسو څنګه وایي چې ښه شعر انتخابوي نو دغه یوه هڅه مې همیشه پاتې شوې ده. په دې البم کې په هیلي کې مې هم زموږ د پښتونخوا ځینې نومیالي شاعران د پولیا خوا د افغانستان لکه پیر محمد کاروان صاحب شو میوند فدا صاحب شو او د دې خوانه دغه اکبر سیال صاحب شو شاه سعود سعود دی او خدای دې پنی کې مل شاه نور پکې څوک تیس ما نه هېرېږي ان صاحب خو ما کوشش کړی چې دواړو خواو نه د پولي دواړو خواو نه شاعران څنګه چې مې په تېر البم کې کړي وو په ولس جانان کا کې نو دې ځل هم او راتلونکي دپاره مې هم دغه شان پلان دی چې د دواړو خواو نه شاعران راواخلم او دغه شعرونه موسیقۍ سره وایم.
د تاسو دغه کار په ولس جانان کا کې زه د لومړي ځل لپاره ورته متوجه شوم چې تاسو ډیر ښه د انډول ساتلی وو. البته نه ما خپل ذوق په دې کار باندې خراب کړی وو له اخوانم هم ښه غزلونه راټول کړي وو له دې خوانم هم دغه انډول ساتلی وو او هم داسې ساتلی وو چې د تاسو هغه انتخاب ته پکې صدمه ونه رسیږي او هنري ذوق ته پکې صدمه ونه رسیږي. دا ولې کوي ولې غواړي چې د دواړو خواو شاعران یا د دواړو خواو نه تاسو سندرې ولرې پکې؟
نو دا یو څو کلونه وشو لن صاحب چې د کلنه د پښتانه د ټولنیزې میډیا ته راغلي دي زیاتې کاروي او په تېره زموږ د فرهنګي ملګري شاعران ملګري نو زموږ د پښتونخوا له خوا خو زه به وایم چې زموږ هغه شاعران دومره د ټولنیزې میډیا نه کاروي خو بیا اخوا په افغانستان کې چې زمونږ کم ځوانان شهران ملګری دي هغوی بیا ډېر دې طرف ته مخه کړې ده او خپل شعر چې کله ولیکي دغه فیسبوک ته او دغه سیزونو ته راواچوي تر څو زیات خلک ته خبر شي. نو هم دغه لاره وه چې بیا زه د هغوی د کارونو نه د هغوی د شعرونو نه خبر شوم او بیا زما خوښ شو ظاهره ده او بیا مې وغوښتل چې دا زه په خپلو البمونو کې دې ته ځای ورکړم.
بچا صاحب وخت را باندې په تمامه دوه کلن را ته وایي چې دلته بهر په اروپا کې ژوند په هنر باندې د تاسو د موسیقۍ په هنر او د دې په ظرافتونو اغیز کړي کنه تمرین دلته هم کیږي وطن کې هم کیده؟
نه تمرین خو باید یو هنرمند جاری وساتي هر وخت که هر ځای کې وي. زه هم دلته چې یم خو کوشش مې وي چې هر ورځ تمرین وکړم هغې ته وخت وباسم او دلته کله کله بیا کنسرټونه هم را جوړ شي. زمونږ په مختلف اروپایي هیوادونو کې دغه دي پښتانه دي هغې ټولنې لري کله کله ما دعوت کی لاړ شو هلته خپل بنډار وکړو هغې سره ملاقاتونه هم وشي موسیقي هم وشي اتڼونه هم وشي یو خوند وکړي.
ډیره زیاته مننه باچا صاحب چې سټوډیو ته راغلی کورم ودان خوشحاله اوسئ. هارون باچا د پښتو ژبې نامتو وتلی سندرغاړی په وو چې د خپل نوی البم هیلی پاړه را سره څرګندونې کولې او خپل د زړه خوالۍ را سره شریکول. دوستانو زموږ غږ له ازادۍ راډیو نوري د افغانستان د انتخاباتي اصلاحاتو کمیسیون د چهارشنبه په ورځ په رسمي ډول خپل کار پیل کړ. په کندز ولایت کې د کوچني اختر په ورځو کې 216 کسانو ته مرګ ژوبله وختي چې ډېرې په ترافیکي پیښو او همدارنګه په هوایي ډزو کې ټپیان شوي دي او پاکستان وایي دوی چمتو دي چې د افغان دولت او طالبانو ترمنځ د خبرو اترو په نتیجه کې د سولې لپاره د کیدونکي هر ډول معاهدې ضمانت وکړي.